السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه وژلي او د خبره د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د څه باندې 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بېګناه خلکو د وژنې مسؤول بللی دی او هیله ښودلی چې سوریا به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګه شوه او د غلطه واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریې پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللي او د روسیې دولتي رسنیو ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي پر روان ژمي کې به 1,15,000 داخلي بې ځای شوو کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. دغې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې په دې مرستو کې کمپلې د پخلنځي لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به وویشل شي. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې طبیعي پیښو لکه سیلابونو، سختو بارانونو او طوفانونو سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډیرو بې ځای شوو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. او د سونیا په نوم یوه افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوی. نولس کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلارې غوره کړي او نړیوالو سره د تعامل وکړي. آیا د سوریې نوي واکمنان له طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان د هیڅ سره نه خوشاله دي او نه کوي چې تاریخ شام با طالبانی سیاست به سوریه کې پر طالبانی حاکمیت حالت نشي کې بچی کیږي.
روسي رسنه یو ویلي چې د سوریه پر ضد لوی ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللی او هلته پناه اخیستې. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي له اوسني حالت یوازې عام خلک نه بلکې خپل یو شمیر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې دا اوس رښتیا روان ده نه دی. امارت اسلامی د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
مخکې د خبرونې تر پای از موږ ملکیا وکړې د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم دا راپور درته لرو.
کرا کرا کې د لشي سبب د سردردې شي د سرهوګي زړه پتواله یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پیږي چې چیرې هم محیط ماحول نه پیژني.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خپرې دوته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریې پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو هم د سوریې د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وخت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه نه وخت خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالې نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمانو زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2023 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوری کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوری نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جماعت کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
ومردل چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نوې واکمنې شوې ډلې ته مبارکي ورکړي او یو شمېر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغیز واکونو واکمنې دوه د طالبانو هرکلی په څه معنا دی؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پال ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومت ولي او له نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفی الله سنگزی په همدې او نورو مسلو له پخواني افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو له شنن کې غوث جنباس سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې چې د سوریې ځواکمنو ته د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید لاشي آینه ته د سپورټ کټ وګوري، ځان په سوریې کې چې څوک یې چې نورو په پاسیاټ کې کله عمومي اخر خبره وسی وي موږ په ډېر خوشحالي سره چې داسې کومه اخه نه کوو. اخه خو په دې معنا نه ده چې په یو هېواد کې په ټوله معنا حاکم اوسېږي. د یو کشر د فکر خواندان یعنی ملایان او طالبان او نور په دې ګواکي اخو کړی ده چې هغه هم افر مېر او وستر بلې موږ دې شاهدان یو چې هغه خلک چې پر فکر دي متفاوت فکر دي طالبانی فکر کوي هغه ځپل کېږي هغه توفیل کېږي هغوی کار ته نه پرېږدي نو دا بله ښیي چې دا افر نه ده دا انزوا تکامېږي د افغانستان یوه ډېره غوښنه برخه د خلکو منورین متخصصین د کار خلک او اندرسی در موتین چیز تصورمت اویج متفاوت نظر خوالان بندی او وارد وارد توفی تاول در جورنالیستان و ریالان وزید هم کاملا مشکوب دیچه ایس نوا اعتراض و ایت نوا اختلاف به نظر طالبان در خاطیت نگری بلکی دیگه.
بله، غواړم د تفاوتونو په ارتباط وپوښتم چې د طالبانو په ډله کې او همدارنګه د تحریر شام ترمنځ په رفتارونو کې څه تفاوت شته فکر کوئ؟ ځکه چې مشابهتونه یې لږ څه برملا شوي دي، مثلا د بیرغ مشابهت یا دا چې هغوی هم اسلام پالي دي، دوی هم او تقریبا د سقوط سناریو هم په همدغه شکل و چې په څو ورځو کې خاورونه یو په بل پسې سقوط شول.
تر هغه ځایه چې لومړني یا ابتدایي معلومات او خبرونه ښیي تفاوتونه شته. طالبان دې هېڅ زړه نه خوشحاله دي او نه ښه کوي چې تحریک د شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پیل کړي. اول خو در جیوسیاسي موقعیت د سوریې طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدی چې ایجاد شي. دا یو. دوم خبر دا چې زه البته دا ابتدایي معلومات دي چې د جولانی په خولې چې موږ یې مصاحبه کړې ده ډېره مفصله، هلته خو هغه اعتراف کوي چې پخوا د نورو لارو روان و چې هغه لاره هغه خپله اوس انتقادوي. جولانی وایي چې زه هر نوع تنوع د نظریاتو درنښت ساتم، زه به اقلیتونو ته درنښت ساتم، زه به شمول د مذهبي اقلیتونو څخه هم د هغوی کله مناسب چې دوی د هغوی به ازاد اوسېږي. بل دا چې تاسو د مینه خیال کوئ د خوا خوا مشابه بیرغ د طالبان لپاره پیژندل کېږي، اما هغوی په یو حالت کې هم ملي خپل بیرغ پرتانیسي بیرغ د سوریې ته کومه دې احترامي نه لري. او بله دا چې د هغوی ټوله بوتاني چې اوس څرګندېږي د سوریې هغه کوم نظام سره په شمول اسد او د هغې حکومت سره، حتی هلته چې کوم صدراعظم پخواني نظام پاتو دی هغه هغوی سره ډېر انساني چلند کوي.
تحریر شام ډلې څخه چې اوس سوریه کې واک ته رسېدلې، البته ځینې نور کوردي ډلې هم شته، څه توقعات کېږي چې څه وکړي د فتن د وضعیت لپاره؟
څه توقعات خو همدا کېږي چې دوی د سوریې په اړه د سوریې د راتلونکي په اړه دوی د هغو هلو ځلو څخه د هغو اقداماتو څخه چې خدای مه کړه سوریه ویسي د لوی او ډېر ځورونکي کورنۍ جګړې خواته د هغې نه ده، او هغه بیا هم د افغانستان تر لوري څخه باید دوی زده کړه کړې اوسي چې هغه پېښې چې په افغانستان کې په نړۍ له لاسه یعنی که دغې خطر او تهدید تر اوسه لا شتون لري چې کېدی شي سوریه خدای مه کړه د یو لوی کورنۍ جګړې چې خدا به د دوی هغه فرانسه تعقل انتخابپذیري دا به وښیي چې درزدې ورځې کې چې دوی څومره د سوریې په اړه فکر کوي او څومره به د اکسټریمیزم یعنې د افراط ګډه وښیي.
د چارو کتونکو غوث جانباز و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللي او هلته یې پناه اخیستې. ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغې کورنۍ ته د بشري منحوظاتو له کبله پناه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځوال بیا د بشار الاسد حساب کتاب غواړي او وایي چې هغه سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته کېکاږل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسیې دولتي خبري آژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیستې. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري آژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خپره کړي. له بلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعته وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او آن داسې اوازې هم خبرې شوې چې ګواکې الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم ړنګېدو ګڼ نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جیو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د سباندې یو میلیون او دوه لک کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بیگونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبه پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سولې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بېلابېلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د سباندې نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د حیات تحریر شام ډلې باغی ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مېشت د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د حیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لږ تر لږه 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
و موریدل چې د سوریه پرزیدلې ولسمشر او د کورنۍ غړي مسکاو ته تللی دي او هلته پناه اخیستي، او روسي رسنۍ وایي چې مسکاو د بشار الاسد پناه هم د بشري ملحوظاتو له کبله منلې. د سوریه حکومت چې پرون ړنګ شو د ایران او د سوریه ملاتړه برخمن وو. دا چې د سوریه او د روسیې اړیکې څومره مخینه لري او اوس به د سوریه سقوط یا د سوریه د رژیم سقوط د روسیې لپاره څه ډول پیغام لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو تحلیل کې ویلي چې دا سقوط د مسکو لپاره یو سپیړه ده. نور بیل اسمت څاروانه وو.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخله لاره هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیز په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولی شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکراین کې د روسیې پراخ برید وروسته د سوریې لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداری ورکوي چې که روسیا په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یوه ستراتیژیکه ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینی امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې وی اونۍ پیښته له مختلفو زاویو کتنه پکې شوې ده. خو په دې ټولګه کې رازو دی راپور ته چې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسنی حکومت پالیسۍ افراطي دي او د افغانستان په زیان. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت د اوس دستي روان ده، دی چا نه ده خوښ، نه د امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاته کې به ټول روان وي، یو د افراط او تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب قوت بندی دی نجونو او دی خزو حقوقو تا پاملرنه ویسی. دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
سلیمان پریمن څنګه کوي چې د خوځو په فن تعلیم باندې خو زموږ داسې نه وای دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنی څه معنا چې په یو لحاظ یې واقع حکومت باندې د رعایت خادم نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبر کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دی کوي هغه دلایل پیش کړی وای د ملت په دې باندې قرارداد کړی وای داسې مبهم پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کیږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي دا کړی چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بے باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار کړی چې انجنونو د اسلامي حجاب پر آیتولو په افغانستان کې په جلا او مناسب ښوونځیو کې زده کړې کولې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو نن د لیندۍ 19مه نیټه ده او په افغانستان کې په رسمي ډول د ژمي څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو په خارونو او دغه راس په کلیو کې ځینې خلک له سندلیونه استفاده کوي. دغه سندلی د تودوخې لپاره ارزانه او اسانه وسیله ده، خو په ورته وخت کې ځینې زیانونه او خطرونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نوورو پر راپور پسې د ومی ورځې خبرونه لیاده مباسي.
سندلی هم ارزانه ده او هم اقتصادي دي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سږ کال ژمی یې سندلی ایښې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخارۍ کاروله، خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګي خلتل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوی، یوازې د یو سندلی او دوه بوجي سکرو په خلتلو مو په کور کې سندلی خی دی.
که څه هم سندلی یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بوت مخانه خالي
یو ورځ تخبل خاله کوټه ولاړم. هلته سندلې چې ما تجربه نه درلوده، د شپې نه وخت می سر ګرځید او زړه می تنګیده. ډیر بد حالت می درلود. زری راته نارنج او مالګ راکړل. داسې می احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولیم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلی کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلی د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق کاس سغال تاسه میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاشوتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او د سلکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهیږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي، نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز د سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سږ کال د یوې سندلۍ بیه له زرو څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیه 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیه چې پخوا له 8 تر 9000 افغانۍ وه، سږ کال 15000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلی له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډیری له مربع سندلی کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلی کاروي. په افغانستان کې د سندلی کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلی په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه، زه سید شینوار یم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوتې شننې سره مو د ازادۍ د ومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د نجونو پر زده کړو عامو تام بندیز، طالبانو د طبي نیمه لوړو زده کړو ادارو له دروازو نجونې وشړلې، اوازې دي چې موسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې